ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي د ځنډول شوو چارو یوه برخه بیرته پیل کړه. دا چارې هغه مهال وځنډول شوې چې طالبانو په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په یو مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ټام فلیچر تیر ماښام د امنیت شورا غونډې ته وویل دوی توانیدلی چې د خزینه روغتیایي کارکونکو یوه وړه ډله اسلام کلا ته ولیږي چې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. اسلام کلا له ایران د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لاره ده. فرانس پریس لیکلی د سږ کال له پایله 1.2 میلیونه کډوال پر دې لار افغانستان ته اړول شوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. طالبانو د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو د تګ مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې تازه ویلي د دغه بندیز له کبله د ژوند ژغورنې خدمتونه ټکنی شوي او راستربلې له خطر سره مخامخ کیږي. د جرمني د کورنۍ یو چارو وزارت وایي دولت یې هوډ لري چې د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې په رسمي ډول رد کړي چې اوسمهال پاکستان کې منتظر دي. د جرمنی خبری آژانس تیر ماښام د دغه وزارت په حواله لیکلی دغه شمیر افغانانو ته به چې کره شمیر اعلان شوی نه دی ویل شي چې د منلو لپاره یې هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. که څه هم معلومه نه ده چې جرمنی ولې دغه شمیر افغانان نه مني، خو وړاندې تر دې جرمن چارواکو ویلي اسلام آباد کې جرمنی ته د تک په تمه د میشتو افغانانو امنیتي شالید څیړي او که چیرته شک ورته پیدا شي غوښتنلیک ردوي. وزارت زیاته کړې چې پاکستان کې د پاته نوی هغو افغانانو چې د جرمني له موسسو سره کار کړی او شاوخوا 580 نور کسانو چې ژوند خطر کې دی د منلو چارې روان دي. د لړ کې راتلونکي اونۍ هم یو شمیر افغانان په چارتر الوتکه کې له اسلام آباد جرمني ته ولېږدول شي. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر یوسف رجی ایران ته د سفر په مخه د خپل ایرانی سیال عباس راقچی بلنه رد کړي، خو ویلی دی دا د خبراترو درات په معنا نه ده. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ یو خبر پانه کې ویلی رجی دا مهال ایران ته د سفر بلنه نه ده منلې او برعکس وړاندیز کړی چې یو دریم او بې پلوه هیواد کې به خبرې وکړي. عباس راقچی تیره اونۍ خپل لبناني سیال ته د تهران د سفر بلنه ولېږله او له هغې وغوښتل چې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمه ییزو تحولاتو د ارزونې په پار دا سفر وکړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو کې د حزب الله پر سر او دا چې دغه ډله د بې وسلی شي کړکېچنې شوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان پر جنوب کنټرول لري او د لبنان پارلمان کې غړي هم لري. امریکا دا یوه ترهګریزه ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه تورلس کې شامله کړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وایي د ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر او نورو امریکایي چارواکو سره یې له جګړې وروسته د اوکراین د بیا رغونې د پلان پر مهمو ټکو هوکړه وکړه. رویټرز لیکلي چې زلنسکي پرون چهارشنبه پر کوشنر سربیره د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بنس او نورو چارواکو سره پر یو اقتصادي سند خبرې کړې. له جګړې وروسته د اوکراین بیا رغونه او دغه هیواد ته امنیتي ضمانتونه نن سبا د اوکراین د پاره د جوړیدونکو باسنو اصلي ټکی دي. د اوکراین اوسنۍ جګړه په اروپا کې تر دویمې نړیواله جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. دا جګړه د 2022 کال د فبروري په 14مه د روسیې په یرغل سره پیل شوه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویه مهربانه را په سپیشل نما سلامونه او نیکی هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ سي او وخت په متر د مهاله په خیر رسول دي. درنو زده کوونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست ته تاسو ټول ته شرح خلاص کوم. په دې هیله چې په دې لوست کې هم سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د پسو پوری موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو نن ورځ موږ درس د تاریخ لیکونکو د سرچینې کومې دي پر همدې موضوع باندې نن بحث کوو. دا چې تاریخ لیکونکي یا تاریخ پوهان له کوم سرچینو څخه ګټه اخلي، نن به په دې پسو پوری دلچسپ موضوع باندې وغږیږو او ډېر ګټور معلومات په لاس راوړو. تاسو د تاریخ مضمون دویم لوست پنځمه او شپږمه پاڼه ده. تاسو به هم هڅه وکړئ چې د ځان سره سره نوٹ واخلي او د لوست هغه ډیر مهم ټکي له ځان سره نوٹ کړئ تاسو دغه نوٹ اخیستل هم تاسو سره مرسته کوي تر څو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ او تاسو سره نوٹ هم وي چې ورسره له ځان سره تکرار کړئ او دغه درس تاسو لپاره ډیر د ګټې وړ وګرځي نو راځو خپل د نن ورځې درس پیل اوس موږ د نن ورځې درس هم د تاریخ لیکونکو سرچینې کوم دي دا چې تاریخ پوهان یا تاریخ لیکونکي هغه کسان چې تاریخ لیکي له کوم سرچینو څخه دوی کار اخلي کوم سرچینې دوی لپاره آسان دي کوم سرچینې دوی لپاره ستونزمن دي یا څه ډول سرچینې دوی کاروي راځو نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو په تیر وخت کې موږ د تاریخ تعریف د هغه د تاریخ د علم اړوند موږ معلومات لاسته راوړل دا چې تاریخ علم څه ډول علم دی موږ ته څه زده کوي کوم موضوعات تر موږ پورې رارسوي دا چې د تاریخ د علم ګټه څه ده ولې موږ باید د تاریخ علم ولرو یا ولې د تاریخ علم وایو په همدې موضوع باندې وغږیدلو په دې لوست کې به د تاریخ سرچینو په پیژندلو باندې بحث وکړو تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري یعنی کله چې تاریخ پوهان غواړي تاریخ ولیکي نو دوی حتما یو سرچینې ته ضرورت لري تر څو د هغه له مخې څخه دوی تاریخ ولیکي یا مثلا یو پیښه ثبت کړي د پیښه اړوند معلومات ولیکي نو دوی حتما باید یو سرچینه یو منبع ولري نو دغه سرچینې یا تاریخي سرچینې په دوه ډوله دي چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي دوهم یې هم تاریخي آثار یعنی تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري چې دغه سرچینې بیا په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو یې لیکل شوي او خطي اسناد دي دوهمې هم تاریخي ابدات او آثار دي یعنی هغه سرچینې دي چې لیکل شوي هغه خط اوسي یعنی په ورقو باندې لیکل شوي خطونه اوسي او دوهمې هم آثار دي تاریخي آثار دي تاریخي ابدات دي چې له دغه دوه سرچینو څخه تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره ګټه اخلي راځو هر سرچینه په تفصیل سره وایو دا چې هر سرچینه تاریخ پوهان سره کوم لیکي دي د کوم ستونزو سره مخ شوي دي یا دوی څه ډول له دغه سرچینو څخه کار اخلي تحریري یا لیکل شوي اسناد یا خطي اسناد دا معمولا په آرشیفونو کې ساتل کیږي چې د افغانستان ملي آرشیف هم دا ډول اسناد لري یعنی د افغانستان په ملي آرشیف کې هم دا ډول لیکل شوی یا خطي اسناد موجود دي چې له دغه څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي د لیکل شوی یا خطي اسناد ویل او یا ورته هغه څخه ګټه اخیستل معمولا ډېر ستونزمن کار دی ځکه دغه ستونزه دوه اړخونه لري یو دا چې رسم الخط یعنی د زمانې په اوږدو کې خط فرق لري یا د زمانې په اوږدو کې هغه خط چې دی هغه بدلیږي او بل ستونزه دا ده چې د انسان یا انسانان د زمانې په اوږدو کې د بیلابیل د کوم څخه چې دوی کار اخلي هغه باندې پوهېدل د دوی لپاره ډېر ستونزمن یا سخت کار دی یعنی تحریر یا لیکل شوی اسناد څخه ګټه اخیستل یا کله چې تاریخ پوهان دغه ډول اسناد څخه ګټه اخلي دا د دوی لپاره ډېر ستونزمن ځکه مثلا په یو زمانه کې یو ډول خط کارول شوی دی دوی ته هغه د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل دوی لپاره سخت دی ځکه په دې زمانه کې بیا هغه خط معمولا ډېر رواج نه لري یا هغه د چا زده نه وي ډېر نو دغه ډول ستونزو سره تاریخ پوهان معمولا مخ کېدل او بل دا چې د زمانې په اوږدو کې انسانان چې د کومو خطي اسناد څخه د کومو خطونو څخه چې دوی ګټه اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر سخت دی یعنی دوی لپاره دا سخت و چې دوی وپوهېږي چې څه لیکلي دي یا دا څه ډول ژبه ده مثلا پخوا ډېر ژبې چې رواج درلودې هغه لکه میخي لیک هیروغلیف لیک پخوانی یوناني لیک سانسکریت لیک او داسې نور لیکونه چې د تاریخ په اوږدو کې د هغه څخه ګټه اخیستل کېده نو دغه موضوعاتو یا په دغه خطي اسنادو باندې یا په دغه لیکونو باندې د تاریخ پوهان نسوی کولای چې پوسی هغه د لپاره ډېر ستونزمن کار و چې په دغه لیک باندې وپوهېږي د سرچینې په ډول د خپل تاریخ د لیکلو لپاره یا د څه د لیکلو لپاره له هغه څخه ګټه واخلي نو زیاتره وخت یعنی معمولا دغه یو ډېر ستونزمن کار و د تاریخ پوهانو لپاره دا یو سرچینه و چې رسم الخط یا هم لیکل شوی او خطي اسناد باندې پوهېدل دوی لپاره سخت او ستونزمن دوهم هم موږ ویل چې دوهمه سرچینه تاریخي آثار دي پخوانی آثار هم هغه سرچینې دي چې تاریخ پوهان یې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي چې دغه ډول اسناد په موزیم کې ساتل کیږي لکه څنګه چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول اثر شته او دغه ډول اثر څخه تاریخ پوهان د تاریخ تلیکول لپاره ګټه اخلي. مثلا یو اثر دی یو څه دی چې هغه تاریخ پوهان یې لیکلی څه نه دی، یو شی دی، یو جسم دی، مثلا یا یو مجسمه ده، یا یو مثلا یو ډبره ده، یا یو دیوال دی چې د هغه څخه تاریخ پوهان د خپل تاریخ تلیکول لپاره ګټه اخلي. یا معمولا کېدای شي چې یو سکه اوسي، مثلا پیسې اوسي، دغه ډول اثر چې دی ډېر پخوانی مثلا اثر دی چې بیا هغه تاریخ پوهان د تاریخ تلیکول لپاره د هغه څخه ګټه اخلي، او تاریخ پوهان دغه ډول اثر یعنې د خپل د تاریخ تلیکول لپاره کاروي. بیا دغه اثر موږ په د افغانستان د ملي موزیم کې هم لرو، چې موږ د افغانستان د ملي موزیم څخه د نشته لیدنه وکړو، موږ داسې ډېر تاریخي اثر پیدا کولی شو. یعنې موږ هغه څه وینو چې تاریخي اثر دی، خو تاریخ پوهان بیا د دغه اثار څخه د خپل تاریخ تلیکول لپاره ګټه اخلي. په تاریخ لیکلو کې د پخوانیو او تاریخي اثارو څخه ګټه اخیستل هم د خطي اسنادو په پرتله ګران کار دی. یعنی تقریبا یا د خطي اسنادو نسبت خطي اسنادو ته دا هم یو څه ستونزمن کار و چې تاریخ پوهان د تاریخي اثارو څخه ګټه اخیستل، او دوی به تاریخي اثار د خپل تاریخ ته لیکلو لپاره خپله سرچینه ګرځول، دا هم یو سخت کار، یعنی اسانه کار نه. د پخوانیو او تاریخي آثارو د بیانولو او د تشریح لپاره لرغونپوهان یا بیا هم تاریخ پوهان او لرغون پیژندنې د علم څخه استفاده باید د دې توانایي ولري چې د علم څخه استفاده وکړي تر څو هغه وپیژني، یا هغه آثار بیان کړي چې دا څه ډول آثار دي، په کوم پیړۍ پورې اړه لري، په کوم قوم پورې اړه لري، په کوم ځای پورې اړه لري. یعنی د هر څه بیانول، د هر څه تشریح کول دي بیا مجبور و چې له علم څخه استفاده کړي وای تر څو په هغه باندې وپوهېږي، او بیا وروسته د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې همدلته پای ته ورسېدی چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړه. په لنډ ډول بیا هم یوه تشریح درکوم تر څو تاسو وکولی سئ په ډېر لنډو ټکو باندې په دې لوست باندې وپوهېږي او ورڅخه ګټه واخلي. زموږ درس چې وو هغه د تاریخ لیکونو د سرچینو په هکله و، دا چې تاریخ پوهان یا لرغون پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د کومو سرچینو څخه ګټه اخلي. موږ په تیر لوست کې د تاریخ علم وپیژنې، نن ورځ زموږ په دویم لوست کې موږ د تاریخ سرچینې، د تاریخ لیکونکو سرچینې وایي، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي. وروسته به وویل چې تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره یا د خپل تاریخ د تاریخي پیښو د ثبت لپاره دوی د سرچینو څخه استفاده کوي. دا سرچینې بیا د تاریخي سرچینو په نامه یادېږي، چې تاریخي سرچینې بیا په دوه ډوله، یو مو ویل چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي، او بلې هم تاریخي آثار دي. د دې ترڅنګ مو دا هم ویل چې تاریخ خطي یا لیکل شوی اسناد یا تحریري اسناد په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم موږ دغه ډول اسناد لرو، او زموږ تاریخ پوهان د دغه ډول اسنادو څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخیستل. دوهم دا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه استفاده کول یا هغه لوستل هم ډېر ستونزمن کار دی. وموند چې دغه ستونزې هم دوه اړخ لري. اول دا چې رسم الخط یا خط د زمانې پوښدو کې بدلیږي. بل ستونزه دا ده چې انسانان د زمانې پوښدو کې د بیلابیلو خطونو څخه چې کله دوی کار اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر ګران دي، ځکه په هره زمانه کې خط بدلیږي، ژبه بدلیږي. پخوا به خلکو یو ډول ژبه کارول، په نننۍ کلونو کې خلک بل ډول ژبه کاروي، بل ډول خط لیکي، یا هغه د لیکلو طرز، هغه ژبه، یعنی هر څه کې توپیر شته. نو په نن زمانه کې د ډیرو پیړیو مخکې ژبه باندې پوهېدل د نن زمانې د تاریخ پوهانو یا د نن زمانې د خلکو لپاره معمولا یو سخت کار دی. نو ځکه دغه ستونزه وه چې یا دغه ستونزه ستا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه ګټه اخیستل هغه ویل د تاریخ پوهانو لپاره ستونزمن کار و. مثلا پخوا میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیکونه او داسې نور، چې دغه ژبه باندې پوهېدل یا په دغه لیک باندې پوهېدل یو ډېر ستونزمن کار و، او دغه لیکونه چې و هغه پخوا ډېر رواج درلود، او تاریخ پوهانو له دغه ژبو څخه یا له دغه لیکونو څخه ډېر کار اخیستی. دوهم هم هغه اثار تاریخي اثار دي، هغه اثار چې په ملي موزیم کې ساتل کیږي. یعنی تاریخي اثار یا پخوانی اثار چې دي، هغه هم سرچینې دي د تاریخ پوهانو لپاره چې هغوی بیا د خپل تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. دا ډول اسناد مو ویل چې په موزیمونو کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې یا د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول تاریخي اثار لرو چې دغه اثر یو ډیر پزره پوری او سرکشن کې اثر دی چې تاریخ په هاند دغه دغه اثر په ویل سره دغه اثر په بیانول سره ورسته دی د خپل تاریخ د لیکلو لپاره د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل. یعنی په عموم کې دوه سرچینې دي چې تاریخ په هاند هغه څخه تاریخ لیکي، یو یې اسناد و چې هغه لیکل شوی او خطي اسناد دي، او دوهمې هم موجول چې تاریخي اثر دي لکه سکه لکه پیسې لکه مثلا یو دیوال یو تاریخي مکان یو تاریخي ځای یو زیارت داسې یو څه تاریخي اثر دي. او تاریخ په هاند هغه څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي چې دا بیا هم یو ستونزمن کارو نسبت خطي یا تحریری اسناد ته. د دې ستونزې بیا دا و چې د تاریخ پوهانو د دغه تاریخي آثارو د بیانولو او تشریح لپاره باید د لرغون پوهانو او لرغون پیژندنې له علم څخه استفاده کړې وي. یعنی دوی بیا باید د یو علم څخه استفاده کړې وي چې هغه علم د لرغون پوهانو یا لرغون پیژندنې علم و. یعنی دوی باید دغه علم کار کړی وای تر څو دوی دغه تاریخي اسناد یا تاریخي آثار پیژندلی وای، هغه بیان کړی وای، هغه تشریح کړی وای چې دا په کومې دورې پورې اړه لري، په کوم قوم یا په کوم ځای پورې اړه لري. د هغه مکمل بیانول او تشریح کول څخه وروسته بیا دوی په دې توانیږي چې تاریخ ولیکي یا د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. نو درنو زده کوونکو بیا هم یو ډیر لنډ تشریح مې درکړه تر څو تاسو لپاره ډیر اسان وګرځي او تاسو وکولای شئ چې په دوه واري تکرار سره موضوع هدف ترلاسه کړئ او په ډیر لنډو ټکو کې د درس په مکمل مفهوم باندې وپوهیږئ. نو دا تاسو د نن ورځې درس زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دادی چې تاریخ پوهان کومې سرچینې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي هغه تاریخي سرچینې وپیژني او هر یو وپیژني چې هر سرچینه څه ډول سرچینه او کومې ستونزې درلودلې. دوهم دا چې د خطي اسنادو څخه کار اخیستل په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي. یعنې کله چې تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره د خطي اسنادو څخه کار اخلي هغه کومې ستونزې رامنځته کوي یا کومې ستونزې لري. دوهم دا چې د ارشیف او موزیم ترمنځ توپیر څه دی. په ارشیف کې کوم څه ساتل کیږي او په موزیم کې کوم شان ساتل کیږي، څه توپیر لري، په دې باندې به وپوهیږي. او تر راتلونکي درس پورې به دا موضوعات تاسو زده کوئ. درنو زده کوونکي د هر لوست په پای کې کورنۍ کار تاسو ته درکول کیږي. تاسو باید هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده زده کړئ. د هرې پوښتنې جواب تاسو په کتاب کې پیدا کړئ، هغه د ځان سره ووایاست او زده کړئ تر څو په موضوع باندې وپوهیږئ. د تاریخ مضمون داسې یو مضمون دی چې په یو بل په یو درس په بل درس پورې تړلې دي. یعنی که چیرې تاسو په لومړنۍ موضوع باندې ونه پوهیږئ، په دوهمه موضوع باندې پوهېدل ستاسو لپاره سخت کار دی. که چیرې په درېیم او څلورم موضوعاتو باندې تاسو ونه پوهیږئ، پنځم او شپږم لوست باندې تاسو نه سي پوهېدل. یعنی ټول په یو بل پورې تړلې دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هر لوست وروسته چې کوم کورنۍ کار یا کورنۍ دنده چې تاسو ته درکول کیږي هغه تاسو د ځان سره وایاست، هغه زده کړئ تر څو په راتلونکي درس پورې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي، هر سرچینه څه ډول سرچینې دي، چیرې ساتل کیږي، او دا سرچینې د تاریخ لیکونکو یا په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي، دغه هر څه موږ نن وویل او دا ډېر په زړه پورې معلومات و. نو په دې هیله چې تاسو تر دې شېبو سره ملتیا کړې وي او د موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت چې چری. درسي ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لمه مهربانه را پسپېسلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني د رنځ د کوونکو هیله د چیروغ او جوړوسی او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلې نشي بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمی پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوم د چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوزا د اسلام څخه مخکې څه ډول و او د افغانستان اوزا د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي. د دې ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام درتک په مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغو غاتیانو نومونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سر ښه خلاص شوی دی او ښه مو زده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپل اموي کورنۍ څه ډول یو کورنۍ و. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه و چې یو څلوېشتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نیوی کال دی پر اسلامی نړۍ باندې پر اسلامی سمو باندې دوی خپل واکمنی کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمنی پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکام باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټول سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سو یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټول سیمې د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاتون ته چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاتون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاتونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا تر سره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاتونونه کېدل دوی د دغه پاتونونو یا دغه سیاسي مخالفینو د پاتون ملاتړ کوي، چې د دغه پاتونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاتون وو چې هغه یحیی د زید د زوی پاتون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو او خپل یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپل یو سلشل تر ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1909 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلې دي او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاتون مشري دی په غاړه اخلي او په 1908 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سویت نچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي. په دغه سیمه کې چې دوی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1320 سپوږمیز کال یا 1250 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده بالاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1255 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دي. دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دوی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلي دي. دا و درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود څه ډول پاڅونونه سوي وو لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی 1320 سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کال دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمني په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي او همدارنګه د دې په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاتسون ویل چې په دې وخت کې یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاتسونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین و او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاتسونونه کول نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاتسونونو ملاتړ کوي. چې د دغه پاتسونونو څخه مو یو پاتسون ویل چې هغه د بنی هاشم د کورنۍ دی و غړي پاتسون و چې هغه غړي یحیی د زید زوی و او دی په دغه پاتسون په جوزجان کې رامنځته شوی و چې بیا یحیی د خپل یو سلوشنتونو ملګرو سره په 1320 سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1299 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا سوی دی او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاتسون مشري دی په غاړه اخلي او دی په 1320 سپوږمیز کال کې د کوچنی اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1320 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده بالاخره بیا په 1320 قمري کال کې په 140 سره ووژنه او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه 18 کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد او د هم هغه مهال چې دی واورې دی چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده ډېر زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام در راتک څخه ورسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم دا ویلې دي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېدل ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپیژندئ. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندئ چې دی څوک وو، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهیدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه دروس پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروس پښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ ترڅو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سره پښتنه ځوابونه زده کول تاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سره پښتنه زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډه توګه کې تاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، شی زده کړئ. او بل دا چې د هر لوستو پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او کم نوټ چې تاسو اخیستلي هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ. درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان تاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې هم دا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونه ملاتړ دي، دوی د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل، تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست کې او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چې نن هم د لوستر اخرنی شی بوره سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوه څخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوه څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې پوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودن کوي وو او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودی. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې دی بریالی سو. د همدې امله دی د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړی ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به یې لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېناسته. د دې تر څنګ د خلکو سره یې مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوښېده او د سولې له لارې مخته تللی. نو د سوله ییز شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. په ورین تندي به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی وو او د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلودې، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې امله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمد شاه بابا په نامه باندې یادېدی. بلاخره احمد شاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپیش وه، د همدغه اورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجري لمریز کال کې زیږېدلی وو. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم وو. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسېد او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې تر اوسه د افغانستان یو بل شخصیت، هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده، شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو، د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی، د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټول بندیان کړه او په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې خپل واکمني اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنی تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت د ټینګولو په مخه برخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د دې زنستوند سره مخامخ شو د مخاوره بنفوز خلکو خپکول په سیمه کې ښکارا او پټل اسوهینی همدارنګه کورنی او خپل منځخ مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه یعنی دا چې مخاور او بنفوز خلک په دې محل کې خپس و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لسوهنی شروع شوې کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته شوه دا هغه لامل و چې شاه محمود د شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کی او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي د څه لږ څه مقامات څخه ورسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو دا چې د پېښور ته ولاړ شي په دغه مخه کابل پرې شو خو د لارې پوښدو کې د دې د نور ملګر سره د ملا شق الله شنواری له خواني ولکیږي او د ژوند کیږي ورسته تر سره نه لاندې د کابل شارت اسول کیږي او په دې توګه د شاه زمان وکمنې پات رسیږي او د دې سره شاه محمود شاهزاده محمود وخت رسیږي رازو شاه محمود د لومړي ځل وکمنې ته دا چې په دې ځای کې مجمخي ویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لار هواریږي شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لار کې هغه د زینو خلکو له خوانی ولکیږي بیا رنکیجی کابل درسته ولکیږي او بیا ورسته دی د څخه ورسته شاه محمود وخت رسیږي راځو د شاه محمود د وکمنې په حق له شاه زمان چې د شکلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچو او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه د چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي د هغه پام اول چاته وړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تشتیدلی و د دوی پام دوی ته راګرځي د انګریزانو په واسطه توتیه جوړیږي پلانونه جوړیږي هغه په لار اچول کیږي او ټول سیمه ایز وکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمينه برابروي چې شاه محمود وخت ورسیږي د دې ترڅنګ شاه محمود د دولت د ماتې په مخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه ورسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل وکمنی اعلان کړ دلته د چې شاه محمود سره ول وخت رسیږي او ورسته د وکمنی سره ول لمین چې موږ ویل چې د پلاژ شاه زمان چې د دورو شاه زمان چې وو هغه د شکلګرو اصلي سیالو یعنی دی غوښته چې لومړی شاه زمان د مینځ یوسی نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کوي چې هغه سیاست به د نفاق واچو حکومت وکړ په نامو چې دی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو مېز نفاق واچوي او بیا ورسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسنو هم دادی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تشتیدلی و د دې پام د تر اگرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیا په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیا په لار اچول او ټولنیز سیمه ایز ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود وخت ورسیږي چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي نو په لار کې د زینو کسانو له خواني ولکیږي هغه ړون کیږي او بیا ورسته په دې ډول سره د شاه زمان وکمنی پای ته رسیږي او شاه محمود وخت رسیږي نو د شاه محمود چې کله هم وخت رسیږي یا مخکې دی چې دی وخت ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا ورسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود وخت رسیږي د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل چې محمود د دولت کله چې شاه محمود واکته ورسید او د واکمنی وکړه د واکمنی په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت لمنځه یوسي او د شاه محمود دولت د مات سره مخامخ سي په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د مات سره مخامخ کیږي. یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنگیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د مات سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفا و، یعنی کله چې د خپل واکمنی په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفا سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کېږي چې دوی په پاڅونونو باندې لاس پورې کړي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاڅونونه کوي او په پاڅون باندې لاس پورې کوي. نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کېږي د همدغه پاڅونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاڅونونه رامنځته سوه دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کېږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالاحصار سار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمېږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بل حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسېږي او خپل همدغه شجاع الملک وقت رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق لباندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشل نام سلامونه کې هیله مې منې درنو زکونکو، هیله د چیروغ او جوړ سي او د وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح لاست وایم. هیله د چین ورځ هم د لوست تر اخرنې شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استایي مدنیت په حق لو، د مدنیت او د وېدې مدنیت او د اریانو د تمدن په حق لو، په دې هیله چې تاسو د تیر ورځې درس شز د کړی وی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سوی وسی، نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې نن مو موضوع د افغانستان د اساطیري تاریخ په حق لده. دا چې افغانستان اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شامل دي، د هرې کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنی کورنۍ په دغه اساتری تاریخ کې چې د هغه د پښتادیانو واکمنی ده یا لومړنی لړۍ د پښتادیانو لړۍ ده. لومړنی سیاسي واکمن د استاد په کتاب کې د پښتادیانو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کیومرس نومیده او ابو ریحان البیرونی په خپل لیکوري کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. د هغه اولنی اریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کېښود او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمور څو وخت رسیږي او د نوموړی بیا د خپلې واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومیده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړی وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولسته د نورو خدمتونو ترڅنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پښتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې و هغه یما یا جمشید نومیدی چې د تیمور څخه وروسته د واک ته ورسېدی او د چې و لومړنی پاچا و چې په بلخ کې د شهر بنسټ کې شو دی. یما ته هورمزدا د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا بیا هغه شهر داسې جوړ کړ چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه و او د اوبو دندونه د آس ځغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره ورسیمې هم په دغه شهر کې جوړې کړلې او د دې ترڅنګ په دغه شهر کې داسې یو باغواشې داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یو جوړه پکشي د وساتله. او د پښتادیانو وروستنی یا هغه اخرنی واکمن چې وو هغه کشاسب وو چې د نو کلونو واکمنۍ څخه وروسته د افراسیاب له خوا هغه سخت وځپل سو د پښتادیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې وو هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان ساتری تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې هغه د کیانیانو واکمنۍ ده چې د افغانستان د ساتری تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاد سوې ده. کاوی په ویدی او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوې دي چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کیږي چې د دې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې تورې نشته وو. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کې قبات نومیده، نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده، نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانی په نامه یاد سوې ده. د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې وو هغه کې قبات نومیده، د بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښینی او 15 کاله بیا د یو واکمنی کوي. د حقیقت څخه ورسته بیا د زوی کیکاوس واک تر سیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د اریایي کلتور او مدنیت مخالفت یې کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د اریایي کلتور د اریایي رسم و رواج او د اریایي فرهنګ همدارنګ د دغه اریایي مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکارا کوي او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنگیدي او د جګړمارو د ډلې چې مازندران په څنګلونو کې اوسېدلې په اوستایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوی دی او د کیکاوس د خوا دغه ډلې ځپل سوی ده او اریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربل نوا یا انایتا ته د ارزیفیا په غره کې سل آسونه زر غویان او لس زره پسونه قرباني کړل چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی اور باندې اخیره دلو د عبادت یې کوي، نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دې سره مرسته وکي، نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې سل دانی آسونه زر دانی غویان او لس زره پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ازیفیه د غره په شاوخوا باندې وستري کلاګانې جوړ کړلې پر وستري هیوادونو باندې واکمنی درلوده او کیکاوس چې هغه ډیر عقل هوشیار او په وزیر درلودي چې پوره جیره یا اوشنر نومیدی. د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش واک ته رسیږي. د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته ورسیږي او سیاوش واکمنی باندې پیل کوي او خپل واکمنی پیلوي. سیاوش په اوستایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد شوی دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن وو. همدارنګ سیوج د ارینا ویجا پر سیمه باندې یو ستره کلا جوړ کړی چې په اوستای متنونو کې هغه د ګنگدش په نامه یې سوی دی او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لورې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړه او د هغې څخه یې زوی هم پیدا سو چې د ده زوی بیا کیخسرو نومېده د سیاور څخه وروسته بیا د ده زوی کیخسرو د بلخ واکمن کیږي نوموړی بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګیږي تورانیان د ده پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د ده سیاوش د مړینې څخه وروسته کیخسرو واک ته رسیږي یعنې دی په بلخ کې واکمن کیږي نو دی بیا د تورانیانو سره د دې لپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګیږي او د تورانیانو واکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور یې په زنځیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل کیخسرو د کنانیانو د واکمنې بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودې د همدې امله په اوستایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول سوی دی یعنې دی دغه کیخسرو د کنانیانو د واکمنې هغه مختلف سیمې چې جلا جلا وې هغه ټوله یو له بل سره وتړلې او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړ سترواکي واک او ځواک د خپل لاس کې واخستي او دغه واک او ځواک د درلودي نو د همدې عمل دی په اوستایي متنونو کې د هیواد جوړونکو په نامه یاد سوی دی او د هیواد جوړونکو نوم د تور کول سوی دی چې بیا د کیخسرو خوروسته د افغانستان اساطیري تاریخ دریمه کورنۍ واک تر رسیږي یا دریمه واکمنی چې هغه د اسپا په نامه یادیږي واک تر رسیږي لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونيان او دویمه کورنۍ هم کېنان و د لومړنی واکمنۍ په پاتې رسیدو سره دویمه واکمنۍ پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي د دویمه په پاتې رسیدو سره دریمه لړۍ چې هغه د اسپا کورنۍ ده یا د اسپا واکمنۍ ده هغه وخت رسیږي د کېنی کورنۍ ورسته د پاچاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل چې هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي او د دې کورنۍ د هر واکمن د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغله ده د کېنی کورنۍ په حق ویل چې دا کورنۍ ځکه په دې نامه یاد سوې ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلې ده نو ځکه دغه د کیانی په نامه یادې نو د کیانانو څخه وروسته چې کوم د پاچاهانو لړۍ رامنځته سوه هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت لري په دې خاطر د اسپا کورنۍ په نامه یاد سوې دي چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده ځکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپا د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهوره ده د زینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنۍ ټولواکۍ د لهراسب نومې دی او لهراسب هم د کینانو د واکمنۍ پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده لهراسب د زردشت دین منی او د هغه د پرختیا لپاره ډیر زحمتونه وېستل د لهراسب څخه دوه زمن پاتسول یعنی دوه زمنې درلودي چې یو ویش تاسو او بل یې زریوري نه بېدی ویش تاسپا یا گشتاسب د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا دی واک تر سیږي او د دغه گشتاسب شهرت د لامل زیات سوچ دی د زردشت سره ملتیا وکړه او د هغه د عین د خبرولو یا د هغه دین د خبرولو لپاره ډیره هڅه وکړه لې زردشت هم د گشتاسب څخه هیله درلوده چې خپل د میرمنه چې هغه هوتاوسانو میدل هغه هم د عین ته دعوت ورکي او زردشت دین ومني ترڅو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي او د گشتاسب په امر سره د زردشت ټولې ویناوي چې وی هغه د غوایي پر 2000 پوستوک باندې ولیکل سول او د گشتاسب د واکمنۍ پر مهال باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې تر سره سوې چې د گشتاسب څخه ورسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي د گشتاسب بل زوی د سپنتو داتا یا اسفندیار د پنامه یادیږي چې د ده د واکمنۍ په حق له ډیر معلومات ستا ویل کیږي چې اسفندیار یو ډیر هوشیار او زړور شخص و یا واکمن و هغه د بلخ پر اورتل باندې داسې نیزه ودروله چې معنی د خپل سیمې څخه په میړانه دفاع او د پردیو مخنیوی و چې اسفندیار هم په دغه د واکمنۍ د پراختیا لپاره ډیرې هلې ځلې کوي ډیرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې ولی خپل د امپراتوري حدود اوجدوي یا پراخه کوي. نو دی ډیر هغه ضرور او هوشار وکمن وو چې موجول د بلخ پر اورتون باندې داسې نظر دروي چې د هغه معنا د خپل سیمې څخه په ډیر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوی وو، چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د سپه کورنۍ هم واک ته پای ته رسېږي دغه واکمني، او په دې ډول سره د افغانستان اساسي تاریخ درې لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپله واکمني وکړه د واکمني په پای ته رسېدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي، چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپا کورنۍ کومه واکمني چې وه هغه پای ته ورسېدل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ د افغانستان د ساتري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې، چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې وې، یوه لړۍ د پیشتادیانو لړۍ وه چې پیشتادیانو په حق لمو ویل چې دا لړۍ څه ډول چیرې او د کومو کسانو د خوا رامنځته کېږي، دا په دې لړۍ کې کوم کسان واک ته رسېږي او کوم کارونه سرته رسوي. ورپسې مو دا وویل چې د دغه اول لړۍ یعنی د پیشتادیانو د لړۍ د واکمنۍ په پاتې رسېدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ واک ته رسېږي، چې کیانان هم په خپل وار سره خپل واکمنۍ کوي او په دې واکمنۍ کې هم مختلف واکمنان واک ته رسېږي او مختلف پاچاهان واکمنۍ کوي.